سلامونه او نیکی هلی می ومنی په دې هله چې تیر اونۍ مو په خوشی سره تیر کړی وی د بیا هم زګل غټي په پال د جرمنی د بوند شهر څخه تاسو ته خدمت کیم. په دغه مجله کې مو بیا هم د روغتیا، چاپیریال ساتنې او هنرونو په اړه په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د نورو ترڅنګ به ووینئ. په لندن کې لومړنۍ سیمه د لمریزې انرژي له شبکې سره وصلېږي. آیا د ناروغۍ پر وخت د بدن تبه رښتیا کو او کنه؟ او د ټوکیو په دان کافي کې روبوت څنګه میلمنو ته هرکلی کوي؟ خبرونه ته شرح لاست او پیل بل تبابت څخه وکړو. د نن ورځې موضوع د طبي په اړه ده. د طبي په حال کې سړی ډیر کمزوري او بې وسوي، خو آیا پوهیږي چې په اصل کې تبه کول د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د غبرګون په معنا ده؟ یعنی دا چې په بدن کې لوړ حرارت له بهر څخه د میکروبونو په وړاندې د یوې وسیلې کار ورکوي. په اصل کې تبه کول ګټه لري، او هغه یوازې په کم عمره کوچنیانو او د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره خطرناک وي. اوس پوښتنه دا ده چې څه وخت باید حرارت راکم کړو؟ په دغه ویډیو کې به د ډاکټرانو مشورو ته غوږ شو.
تبه ډیر وخت سړی له پښو غورځوي. دا د دې نښه ده چې بدن د یو يرغلګر په وړاندې مقاومت کوي. په بدن کې حرارت پورته کیږي تر څو د وی وسلې کار ورکړي. دا ځکه چې ډیر ویروسونه او بکتریاوي د حرارت په وړاندې حساس دي. اغه وی د 30 درجه په شاوخوا کې خط تکثر کوي. کله چې چاپریال د تبې لامل ګرم شي، د زینو ناروغیو پروتینونه سره یوځای کیږي. په نتیجه کې نور نشي کولای خط تکثر وکړي او یا هم لمنځزي. په دې ډول تبه بدن ته ګټه رسوي. د ناروغیو په وړاندې مبارزه کې لیمپوزیتون مهمه دنده لري. دغه دفاعي حجرې ویروسونه او باکتریاوي لټوي او په وړاندې مقاومت کوي. د دې کار لپاره غوی د عفونت ساحه ته ځان رسوي او حمل ته د ناروغیو مخنیوي کوي. تبه کولی شي دغه پروسه چټک کړي. دا ځکه چې د تودوخې شاک پروتین خوشی کیږي. د لیمپوزیتو د فعالیت د تقویه کولو لپاره اغوی چټکیږي او کولی شي د ویروسونو په وړاندې مبارزه وکړي. په عمومي ډول سړی نشي ویلای چې تبه ګټه او کتوان رسوي. د عفونی ناروغیو ډاکټر تل کوخوای چې دا تر هرڅه د مخه په کس پورې اړه لري چې تبه کوي.
تبه د عمر د مشخصو ګروپونو لپاره خطرناک ده، یعنی هغه کوچنیان چې عمر یې له یو کال کښته وي او یا هم چې ډیر زاړه وي، یا په بل عبارت له 15 کلنۍ پورته د هر څه په سینو سال پورې اړه پیدا کوي. او بل هغه کسان چې په ځانګړي ډول مخکینی ناروغي ولري، نو په داسې کسانو کې تبه کول د ناروغۍ تر علایمو جدي نسم.
دا ځکه چې په 30 درجو کې زموږ د بدن فعالیت تر ټولو ښه جریان پیدا کوي. که بدن په خاره ډول ډیر توت شي، نو دا کار خطرناک دی. په عاجل سرویس کې پروفیسر شتيفان کلوګوای چې له 40 درجو څخه وروسته هاته د روغ انسان په بدن کې ستونزې را پیدا کیږي.
لکه په بدن کې د اوبو سخت کموالی، د زړه تیز تپش او د وینې د فشار ټیټېدل داسې حالتونه دي چې سړی پکې تبه راکمولای شي.
خو د تبه د راټیټولو لپاره عمومي قاعده نشته. یوازې په یو ټکی کې د سړنو وضعیت روښانه دی. د ناروغي وخت د تبه درخه تکولو لپاره نه راکمیږي.
تبه د بدن لپاره د خبرداري نشه ده چې وای زه اوس تنزل لرم او ما آرام پریږدي. زه باید د ناروغي لیلت سره مبارزه وکړم. بدن اوس قوت ته اړتیا لري. کله چې تبه درکمول لپاره پر ځان فشار راوړي او په عادي ډول خپل کار ته ادامه ورکړي، نو بیا تر فزیکی فشار لاندې راځي او ناروغي تر هغه لا زیات اغیز کوي لکه څنګه چې ده.
د تبه پر وخت مهمه خبره دا ده چې ډیر اوبه وڅښئ. د بدن د حرارت د هر درجه په پورته کېدو سره یو لیټر. په 9.5 درجه سره په ورځ کې 15 لیټر اوبه. کدا نشئ کولای، نو باید تبه راکښته کړئ. درمل کولای شي د بدن حرارت د 2 ساعتونو لپاره راټیټ کړي. د بدن حرارت له بهر څخه هم یخ کولای شو. د مثال په ډول د یو څو دقیقو لپاره د نمجن نخي ټوکر په وسیله د پخو تړل.
خو بیا هم دا کار ټول ورځ دوام نه کوي او سړی باید څو واره تکرار کړي.
د دغه ناروغ د بدن حرارت بیرته نورمال ښکاري. دغه تبه په خیر تیر شوه.
خو ځینې طبي لکه د ډنګي تبابیا ډیره خطرناک وي. دا یو نوې ویروسي ناروغي ده چې د غوماشو څخه انسانانو ته انتقالیږي. د ډنګي تبا په افغانستان کې د اول وار لپاره په 2019 کال کې راڅرګند شوی او لا هم خلک په اخته کې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو له امله ډیری خلک معیوب او معلول سړي همدي او هیڅ ډول رسیدګي ورته نه کیږي. خو په نورو پرمختللو هیوادو کې بیا د معیوب او معلول کسانو د خدمت لپاره د دې اوس حتی لربوتونو څخه هم کار اخیستل کیږي. د مثال په ډول د ټوکیو په ډان کافي کې روبوتونه د پیښ خدمتانو چاري پرمخ وړي. دا روبوتونه لیلی څخه د هغو انسانانو لخوا راهنمایي کیږي چې د معیوبیت او یا ناروغي ول عمل له خپل کورونو نسی وتلی، او په دې توګه دغه کسان کولای سي په ټولنیز ژوند کې د ونډه اخیستو امکان په لاس راوړي. نو جزئیات په لنیشتو وګورو.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د ډان کافي او عادي رستورانت او ورته بریښي خدلته د پیښ خدمات او کافي تیارونکو ترڅنګ روبوتونه هم په کار بوخت دي. ځینې پرمیزونو ناسوی او ان لملمنو سره خبرې کوي، په داسې حال کې چې نور بیا فرمایسي وي خوړه میزونو درسوي. دلته راغلي ملمنه غواړي چې له روبوتون سره تماس ونیسي. دا اندرویډونه د ځنګړي سیستمونه لري. دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کار نه کوي، بلکې انسانان یې لری لاري کنټرولوي. دا کسان چې پیلوټان بلل کیږي د روبوت په سترګو کې د یوې کمرې لاوډ سپیکر او مایکروفون لاري لملمنو سره تماس نیسي. پیلوټان معیوبیت لرونکي انسانان دي چې یوازې لکور او یا روختون څخه کار کولی سي. له دوی څخه یو مایا ده، هغه د خپل یوې مزمنې ناروغۍ لقبله ویلچر کاروي. هغه وایي چې د کار نموندل یو دردونکې تجربه و ترڅو دی په ډان کاپې کې کار وموند.
ما د پونتون سره رسول ورسته په دې روزاینو کې د کار لپاره غوښتن لیکونه ورکړل، خو حتی یو مثبت ځواب هم ترلاسه نه کړ. د زړه ډېره غمجنه کړم او فکر مې وکړ ښایي هېڅ ځای کې کار پیدا نه کړم. له ځانه به مې پوښتنه کوله چې څه باید وکړم، خو بیا مې د روبوټ پیلوټ دا دنده پیدا کړه. باور مې نه شو کولای، دا زما وروستۍ هیله وه. زه اوس ډېره منندو یم چې میلمانه له ما خوښ دي او پوښتنه راڅخه کوي چې کله به ورسره په تماس کې کېږم. له دې کبله چې له انسانانو سره په یو ډول مرسته کولی شم ډېره خوښ یم.
دا پروژه کنتارو یوشوفوجی پر لار اچولې ده. دای د اورایلی بټری شرکت مشر او لبنسټ ایشودونکو څخه دی. دا شرکت په دې کافي کې کاریدونکو د اورهم په نوم روبوتونه جوړوي. یو شپوجی په ماشنټوب او بیا د نوی ځواني پر وخت ل یوازیتوب سره مخ وو. څو کالې د روغتي دلایلو پر اساس په ټولګي کې په درس کې ګډون نو سکه ولای.
درنیم کال مې ونه شو کړای خو ونځي ته ولاړ شم. هغه وخت مې تل هله کوله چې یو بل بدن ولرم، ټول یو بل بدن سره وکولې شم، په ټولنیز ژوند کې برخه واخلم، حتی که ټپیوم او که په روختون کې هم وم.
آیا روبوتونه له انسانانو کارځایونه اخلي؟ کنتارو یوشوفوجی هڅه کوي چې د نوي ټکنالوژۍ له ټولنیز پوتنسیال یا بالقوه انرژي څخه ګټه پورته کړي.
موږ نه غواړو چې د انسانانو پر ځای له مصنوعي ځیرکتیا کار واخلو څو مو د کار نتیجه لا پسې خشي، بلکې غواړو چې داسې ځایونه رامنځته کړو چې هلته کار وکړی شو، حتی په داسې حال کې چې په بستر کې یو او هیڅ حرکت نشو کولای.
رای په لومړي ځل دان کاپی ته راغلی ده. دا نه پوهېدله چې لڅه سره به مخامخ سي او له روبوتون سره د خبرو په اړه شکونه درلودل، خو ژر ورسره بلد سوه.
زما په نظر دا یو ډیره عالی پروژه ده او زه هیله لرم چې د نورو دې ډول پروژو د پایل باعث شي. دا چې وینم څه ډول انسانان د روبوټونو له لارې یو بل سره په تماس کې کیږي ډیره هیله بښونکې ده.
معیوب او ناروغ انسانان په ټولنیز ژوند کې لګډون څخه به برخې دي، خو منتقدین وایي چې اصلي هدف باید د انسانانو واقعي شراکت بیل اواتار وي، خو تر هغه وخته پورې به په ډان کاپی کې ریبوټونه د پیلوټانو او میلمنو انزوا لمنځه وړي.
موږ او تاسو وینو چې مخ په زیاتېدونکي ډول روبوټونه له انسانانو څخه ډیر کارونه پر غاړه اخلي، او د دې بیره موجوده ده چې په نتیجه کې به انسانان بالاخره خپل کارځایونه هم له لاسه ورکړي. خو د پوهې او تخنیک په پرمختګ سره چاپیریالي ستونزې هم د ډېرېدو په حال کې دي، او د بلې خوا په دې برخه کې هڅې هم ادامه لري. د مثال په ډول د برېښنا د بیو په لوړېدو سره د لندن د یوې سیمې اوسیدونکو د لمریزې برېښنا خپله شبکه رامنځته کړې ده. هغوی غواړي د استوګنې په خپله کوچنۍ سیمه کې د کورونو چتونه د لمریزې برېښنا پر دستګاه واړوي، د دې لپاره چې د کوڅې ټول اوسیدونکي د سولري تختونو د لګولو لپاره کافي پیسې ولري. نو یوې هنرمندې جوړې هیلري او ډان ورته بسپنې راټولې کړې دي. د سیمې 15 کورونه په سولري تختو سنبال سوي دي. بنسټ ایښودونکي هیله لري چې ډېر نور کسان هم په دې پروژه کې د ګډون لپاره تشویق کړي.
بلاخره سولري پینلونه ورسېدل او جربه دا کوڅه د خپل برېښنا په تولید پیل وکړي. د لندن د ختیځ لاین ماوټ سړک اوسیدونکو د دې شبې لپاره تر 2 کلونو ډیره موده کار کړی دی، او خپل گاونډیان تشویق کړي چې ورسره لاس په کار شي. نن یې خو په حقیقت وشته
مک په دې حق لا ډېرې خبرې وکړې. په کړکیو کې مو د انرژي د دزګاو پوسټر نو وسړول، او اوس خپل هدف ته ورسېدو. اوس په حقیقت کې د بدلېدو لومړی شېبې دي.
په اصل کې موږ غوښتل چې په ټوله کوڅه کې سولري تختې نصب کړو. دا مو هدف و، خو ژر وپوهېدو چې دا کار شونی نه دی. په لومړي سر کې حتی د یو کس آماده کول ډېر ستونزمن و.
هنرمندان هیلری پاول او ډین ایډلستن دا طرح درلوده. په اصل کې دوی هیله لرله چې ټوله کوڅه له یوې شبکې سره وصل کړي، خو دا ځینې کورونه چتونه د سولري تختو لپاره مناسب نه وو. خو سره له دې هم د لاین ماوټ سړک 15 کورونه په دې پروژه کې شامل دي.
زه فکر کوم چې په ټوله بریتانیا کې په میلیونونو داسې خلک سره چې غواړي پیسې وسپموي او د اقلیمي بحران ستونزه هم حل کړي. که سړی ورته یو ساده بدیل وړاندې کړي لکه موږ چې وړاندې کړی، نو بیا دا له عامو خلکو سره په ګډه یو ښه حل کېدای شي.
دا فعالان وایي چې حکومت باید پر اقلیمی بحران د لاسبرتو په مخه د دوی د پروژې په څیر نوښتګرو ایکولوژیکي پروژو ملاتړ وکړي.
ستر مالی صندوقونه باید موجود وي، او ملاتړ او حکومتي مرسته لاسرسی باید ډیر اسان وي، چې ټول وکولای شي چې خپل کورونه او د دفترونو او شرکتونو ودانۍ د انرژي په کوچنیو دستګاوو بدلې کړي.
هیلی پاول او دین ایډلستن د سولري تختو د نصبولو شیبې عکاسي کوي. دا سولر سړک پر لور مزل کې لومړی مهمه شیبه ده. دا گاونډي انجیلا لپاره هم دا سولري تختې زیاتې ارزښمنې دي. هغه هیله لري سولري تختې به د برېښنا بل راټیټ کړي.
دا به زموږ کورې ته ډېره ګټه ولري که موږ پر چتونو د نصب شویو تختو له لارې برېښنا ترلاسه کړو.
که خلک یو ځل وګوري نو بیا به ورته مخه کړي. دا یې پایل دی، بله دا چې د برېښنا بلونه هم راټیټېږي.
اوس لا د لندن په ختیځ کې د لمریز انرژي د دې کورونو شمیر ډېر نه دی، خو مشارکتي شرکت چې د بریتانیې د انرژي یو ستر شرکت دی دوی مخکښان بولي.
موږ دلته په بریتانیا کې د برېښنا له ډیرو زړو شبکو څخه یوه لرو چې ډېره تکیه پر فوسیلي سون توکو ده. نو په دې ترتیب د ماښام 6 بجو په شاوخوا کې چې ډېر خلک له کاره کور ته ستنېږي او د ماښام لپاره پخلی کوي، نو د انرژۍ د تقاضا پوره کولو په موخه په سوونو مختلف جنراتورونه باید فعال شي. دا ډېر شور هم جوړوي او ګرانبیه هم تمامېږي.
خو سر له اوسه به خواړه پر هغه انرژي پخیږي چې نیغ په نیغه د دوی له چتونو ترلاسه کیږي.
کله چې د دې کوڅې نور اوسیدونکي وګوري چې لومړیو 10 کورونو سولري تختې لګولي، نو پوه به سي چې موږ یوازې څو هنرمندان نه یو چې یو عجیبه مفکوره مو لرله. بیا به نور خلک هم له موږ سره یو ځای سي، او څومره ډېر خلک چې له موږ سره یو ځای سي نو موږ کولی سو سولري تختې او نور مواد ارزانه راونیسو، او هیله لرو چې شایي بیا د سیمې نور اوسیدونکي هم له دې پروژې سره یو ځای سي.
هیلی پاول او دین ایډلسن هیله لري چې دا به یوازې پیل وي. د هغوی هیله دا ده چې په ټول ښار کې خلک د لمریز انرژي له شبکې سره وصل سي.
سولری تختې د انرژي د رسولو په برخه کې مخکښ دي. د ټولې نړۍ د انرژي 2% ارتیا لمریزه برېښنا پوره کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په حواله په دغه هیواد کې په اوسط ډول په کال کې 300 لمریزي ورته وي، نو افغانان کولای شي چې په ډیر ښه ډول له پاکې لمریزي انرژي څخه کار واخلي. د سولر انرژي اهمیت وار په وار زیاتېږي. په هند کې تر اوسه 3 گیگا واټه زیاته لمریزه برېښنا تولیدېږي. خو هند د مساله جاتو په تولید کې هم ډیر مختدی او خوندور خواړه نړیوال شهرت لري. مساله جاتو د تخت قازا کچا مخ پر زیاتېدو ده او د ځینو اټکلونو لمخې به د تیر یو کال په پرتله 10% زیاتوالی عمومي. په دغه ویډیو کې به د هامبورګ په ښار کې د مساله جاتو د راکړې ورکړې په اړه معلومات درکو.
دغه ګلولې د لوبو لپاره نه دي، خو د ژبې او سترګو لپاره خې دي، یعنی مسالې. د مساله جاتو بازار تود دی او په لزګونو نوي شرکتونه ورڅخه ګټه پورته کوي، لکه د اکسل هاینریش سون شرکت. په تیره بیا د هغه مساله دار آلمانۍ ډوډۍ چې معمولا له کوچو سره خوړل کیږي ډیره خرڅیږي.
بازار له دې عمله رونق مومي چې خلک غواړي با کیفیت او متفاوت ډوډۍ په خاکري، او دا کار بلابل دلایل لري. د مثال په ډول ډیری خلک غواړي نباتي خواړه وخوري، نو کله چې سړی نباتي خواړه خوري لا ډیرو مختلفو مصالحه جات ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ډیری خلک مسافرتونه کوي او په دې ډول په نړیوال کچه تجارت ډیر سوي دي. د انسانان ترمنځ تبادله مخ پر زیاتېدو ده او په دې ډول د خوراکونو ترکیب هم لا پسې متنوع کیږي.
Es gibt mehr Austausch zwischen den Menschen. Das heißt, die Küche wird auch vielfältiger.
Da haben wir das ishewe shirkat de Hamburg pe wizari nahi ki de Hamburg pe nadewala ka chatar Singapore aw New York de masalajatu de tujarat dream star markaz de. Da masalajatu de karwandgaru de gadal ham lo gandats kha Hamburg taragli da. Da hagwi tulani dui rastawli so de khpul masalajatu de kharchlaw la bazarun sara khash nashi. Ay hagwi ba ham de kushnay ubazgrano pe tugal de ro naqt kha gata pur takri.
I'm happy because
زه خوشاله يم، خو باید خپل کار لا پسې ډیر کړم. کله چې ډیر کار وکړم قیمتونه به هم پورته سي، ځکه چې د اجناسو به د عرضه او تقاضا لمخې ټاکل کیږي. که ونو څه کولای ډیر څه عرضه کړو نو به ټیټی پاتې کیږي.
په ټول نړۍ کې د مساله جاتو لوی برخه د کوچنیو بزګرانو پرې تړلې ده. په تانزانیا کې دغه بزګر نو موري له نور کروندګرو سره یو ډول جوړ کړی چې وکول شي خپل لونګ په لال ور قیمت سره او فلوري. له هامبورګ څخه د یو نوې تجارت په فرمایش له شرقي مساله جاتو لکه زیری څخه په استفاده یو نوې ترکیب. ټول لازم مواد له کروندګرو څخه د عادلانه معاش په مقابل کې آماده شوي. دا د نوو تجارانو د طرحې یو برخه ده.
زه د توکو داسې انتقالونکي انتخابوم چې په دقیق ډول هم هغه کار سرته ورسوي او له کروندګرو سره مستقیمه اړیکه ولري. په ځینو مواردو کې واقعا په دویم او دریم نسل کې هم ګورم چې د هغوی فلسفه څه ده. دا کار د دوی لپاره څومره مهم دی چې د اکمالاتو ټوله سلسله تعقیب شي، یعنی د اصلي محصول لارې عادلانه تادیه.
دغه اداري مشر د امتحانولو لپاره ځینې نمونې وړاندې کوي. دلته ډیری وخت په اصطلاح لومړني خریداران راځي. دا سیزوانان چې حاضر دي د یوې قوتي مسالې لپاره تر اتلس یورو پورې ورکړي او تل د نوو تجربو په لټه کې دي.
مسالې نه یوازې زموږ خواړه خوندور کوي، بلکې ځینې روغتیا ته ګټه هم لري. د مثال په ډول په دارچینی کې داسې مواد شته چې میتابولیزم چټکوي. زعفران بیا پر روان باندې شي اغیز لري او د ژور خفګان د مریضانو سره مرسته کولی شي. کورکومن بیا په وینه کې د کلسترول یا غوړو کچه راټیټوي، انټي اکسیداني اغیز لري او د التهاب او حتی د سرطان د مخنیوي په برخه کې هم مرسته کوي. خوندور خواړه د میلو او جشنونو مهمه برخه هم جوړوي. د خبرونې په دې برخه کې به د لټویا د وګړو یو پزله پوری میله درو پیژنو. د دغه هیواد اوسیدونکو لپاره د لیګو میله تر بل هر فستیوال مهمه ده. دا د دوبی پنیمای کی دل مرګرزیدنی دل منزلو میلاده. په دې حکله نو جزئیاتو ته به په ویډیو کې تیر سو.
د
دا د لاتویا تر ټولو مهمه میله ده، د سانت جان میله چې د کال تر ټولو غوره میله ده. په دې ترتیب هر کال د جون میاشتې د درشتمې او څلرشتمې نیټې ترمنځ شپه کې په ټول هیواد کې د دوبی لمر ګرځېدنه لمانځل کیږي. خو دا څه رنګه میله ده او پس منظر یې څه دی؟ موږ یې تاسې ته ټول دودونه درښایو.
دا فیسټیوال له ډیر پخوا راهیسې جوړیږي. کورنۍ، ملګري او ګاونډیان ټول سره راټولیږي څو په ګډه ښه وخت سره تیر کړي.
په لاتویا کې دا میله د لیګو او یا جانی په نوم یادیږي. دا دود څو زره کاله مخینه لري. دلته په کازدانګا کې له پلازمینې ریګا څخه 150 کیلومتره لري دا میله د ماښام له 8 بجو راهیسې روانه ده. همغږي کوونکی یانس رودز روګا یو ورځ تر مخه په چمتووالي لاس پورې کړی و چې تر ټولو مهم یې د اور یو ستر نغری دی.
ما دا دود له خپلې مور زده کړی.
د دې فېستوال تر ټولو مهم دود د ګلانو د تاجونو چمتو کول دي. هر څه چې په طبیعت کې په وحشي ډول او یا په چمنونو کې راشنه کیږي په دې تاجونو کې کاریدلې شي. پر دې سربېره په کور کې جوړ شوی د زیرې پنیر هم خوړل کیږي او دودیزي سندرې زمزمه کیږي. په ګډه د انانوي سندرو ویل او لزوان تر زاړه ټول نڅیږي. د ګلانو دا تاجونه بدمرغي او منفي انرژي لري ساتي. خزي او جونی د ګلانو درمل بوټو او وخو تاجونه او نارینه بیا د بلوط ونو د پانو تاجونه پر سر کوي. ټول ګلان او بوټي باید په خپل لاس شو کول شي وي. د دوتیزو کیسو لمخې د لیګو میلې لپاره شو کول شي وي. ګلان او بوټي جادويي او درملیز خواص لري.
لدی
پانو څخه ډیر خوندور چای پخیږي چې د بدن دفاعي سیستم قوي کوي.
له څلورو کلونو راهیسې یانس د لیګو فېستوال ته خلک رابلي. تیر کال یې 200 میلمانه درلودل، سږ کال بیا 300.
زه نه ورختا او نه هم تر فشار لاندې یم. موږ یو متل لرو چې وایي تل تر خپل وسه ښه کار وکړه، بیا نو د ورختا کېدو لپاره کوم دلیل نه لري، ځکه تا بیا خپله ټوله هڅه کړې ده.
هر څه د څېړې په لختو سنگارول د دې میلی یو بل دود دی. د دې په اړه هم ویل کیږي چې پیریان او منفي انرژي د فکوي او خاص د دې میلی لپاره له ځنګل څخه راوړل کیږي. که هوا هر ډول وي، دا میله د باندې په طبیعت کې جوړیږي. له همدې کبله د اور لپاره د کافي لرګیو ټولول ډیر مهم دي، ځکه دا اور باید ټوله شپه بل وي او باید د میلی ګډونوال ګرم او ویښ وساتي. په دې شپه حتی ماشومان هم نوی دی کیږي او ټوله شپه په میله کې ګډون کوي. په لاتویا کې دا د کال تر ټولو لنډه شپه یو په زړه پورې تجربه ده.
که په لاتویا کې د کال تر ټولو لنډه شپه لمنځل کیږي، خو په افغانستان کې بیا د کال تر ټولو اوږده شپه یا د یلدا شپه لمنځل کیږي. په دغه شپه هم ځینې دوستان سره راټولیږي او په ګډه سره سندرې وایي. همدارنګه په دغه هیواد کې د اخترونو د لمنځلو تر څنګ بیلابیلې عنعنوي نورې میلې هم شته چې هر کال د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې لمنځل کیږي. یو تر ټولو لویه میله د نوی کال یا نوروز میله ده چې په مزار شریف کې په سترو مراسمو سره لمانځل کیږي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خپرونه مو تر پای را سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خپرونې مطالب مو خوښ سیل وي. د خپرونې په اکله خپل نظریات را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی ویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم، زه ګل غوټۍ پوپل اجازه غواړم. هر ځای چې یاست، خوشحالي او نیکمرغي مو په برخه. الله مو مل.
دا نوی رومل کټبول زینو حقوقی ستونزو سره هم مخامخ شو، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، ماشومانو سره بد چلند. کوم ټکي ډیر مهم دي چې دوی دلته له جدي ستونزو سره مخامخ شي؟
هسې غوسه شوی وم چې هغوی څه شی وکړي، ما پسې راخیستې وه، همسایه راولیده، اوس یې میړه ورنه وړی. ګوره، زه دې میړه سره هېڅ ناوه ستونزه نه لرم، هغه وایي چې ته ستونزه نه لرې، موږ ورسره ستونزه لرو. دا امریکا کې اوسېږي، دا قانون موږ دلته قانون دی. نو نن کتاب چې هغه وایي څه پاسې بله ورځ به یې ماشوم پسې راوباسي. نو ماشوم یې ورنه وړی، میړه یې ورنه وړی، بیخي هغه ژوند د فامیل خراب شوی اوس.
امریکا ته نوی راغلی افغان کډوال له کوم ستوندو سره مخ دی؟ دلته په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني اسناد یې څنګه کیږي؟ آیا کولای شي خپل پاتې کورنۍ امریکې ته راولي؟ دا او همدا شان نورې ورته پوښتنې مو په امریکا کې د کډوالو په چارو کې فعال او د په وینا د کډوالو حق غوښتونکي احمد الله صدیقی سره مطرح کړي. هیله ده دا خبرونه هم تر پایه وګورئ.
صدیقی صاحب، سلامونه.
سلامونه.
او ډیره مننه چې موږ ته فرصت راکړه تر څو راسو له تاسو سره آشنا شو او د تاسو له فعالیتونو نه خبر شو.
ډیره زیاته مننه، الله مو راوله، خوشحاله یم تاسو سره یم.
کوربه ده دوستان د دوی چې دواړه صدیقیان هستې، حتمن خپلوان به یې. خپلوان نه یو، خو مګر ماشاءالله صدیقی صاحب ته زه ډیر احترام لرم. دی اوس به خبر سي په دې خبرونه کې وګوري چې دی ماشاءالله امریکا کې له افغانانو سره څه کارونه کوي، څومره مرسته کوي او څومره لارښوونې کوي. به هر حال را به شدید ته چې څومره موده کېږي امریکې ته راغلی هست؟
زه 2014 کې راغلی یم امریکې ته.
یو کډوال په توګه تاسو ته د امریکا کې د ژوند لومړنۍ ورځې څنګه وي؟
طبعا اول خدا ویم چې هیڅوک وطن په خپل خواه نه پریږدي، اتمان یو ستوزه په وطن کې. او زه چې کله راغلم 2014 کې، اول خو زه مستقیما لاړم یوستن ټیکساس ته. افغانان ډیر زیات کم ول او سخت ستونزو سره مخامخ، باوجود دې نه چې په انګلیسي پوهېدو، په کلتور باندې پوهېدو، خو بیا هم سخت ورځې شپې مو ولیدلې سره. کار باندې نه پوهېدو چیرته کار پیدا کړو. هغه وخت کې دا اوبر او دا لفټ هم نه وو، ټیکسي به وو، په دنه پوهېدو ټیکسي څنګه راونیسو، بلکه نه پوهېدو چې کریډیټ کارت څنګه دلته جوړ کړو یا بانک ته څنګه ولاړ شو. نورې ستونزې نه پوهېدو چې څنګه ډرایور لایسنس ته اپلای وکړو، څوک راته وکړي، چیرته ولاړ شو. حتی دغه بس چې بسونه به موږ نیوئ، داسې وخت به راغی چې یو ساعت به بس ته منتظر وو، بس به رانه لاړی. داسې وخت هم شوی چې بیا غلط بس کې ناست په دب نوم چې زه خو ډېر وخت زه ستړتیا نه وروسته په یو بس کې وختو، ډېر وخت چې ګورو بل سټېشن نن تېر شوی یاستو، باوجود د دې چې ما مخکې مې ویل چې د په قانون پوهېدو، په انګلیسي باندې پوهېدو، سختې ستونزې مې ولیدلې سره په څوارلس کې څو میاشتو لپاره، تر څو چې بالاخره ورو ورو نور افغانان راتلل او بالاخره د بېروزګاریانې مو تېرې کړلې. اوس خو ماشاءالله ډېر زیات افغانان راغلي، د خوښۍ ځای دی.
په هغه وخت کې داسې کوم ځای وو، داسې کوم افغان وو، داسې کومه ټولنه وه چې تاسو د مرستې لپاره ورغلي وو، څه مرسته ترې وغوښتې؟
بدبختانه نه، یو خو موږ نوي راغلو. بل دا چې هغه پخوا چې دېرش څلوېښت کاله پخوا افغانان راغلي ول، هغوی فقط هم دومره کول چې مړي ژوندي پسې ګرځېدل او بس، څوک مړ شو څوک ژوندی شو، همدغه وکړه. صحیح ده چې یو د ایجنسۍ له خوا نه موږ راغلو رای وستلو، دلته ایجنسۍ له خوا نه هغه د څو میاشتو درې څلور میاشتو لپاره ځینې مرستې د کور راغی چې کوي. نور داسې افغانانو ټولنه نه وه چې زړه مو په ښه شوی وای چې هلته ورشو او ستونزه ورته ووایو چې دغه مشکلات او ستونزې لرو، تاسو راسره مرسته وکړئ.
راوس دې ته چې ماشاءالله تاسو په افغانستان کې هم لوړې زده کړې کړې، په امریکا کې هم تاسو لوړې زده کړې کړې، څومره برخې کې تحصیل کړې؟
دلته په امریکا کې چې زه راغلم، ما خپل ماسټري په هیومن ریسورسز مینجمنت کې، بشري منابعو کې مې ماسټري واخیستې. همدارنګه د پروژو په مدیریت کې سرټیفاید ام پی ام پی سرټیفاید شوی او د ډاکټرا کورنه مې روان دي.
په افغانستان کې څه کول تاسو؟ کوم برخې کې درس ویلی هلته؟
په افغانستان کې د استقلال لسه کې وم، په ننګرهار کې وم هغه وخت کې، او په 2008 کې مکتب نه فارغ شوم. خو هلته مخکې له دې نه چې زه په مکتب اتم نهم صنف کې زه د انګلیسي استاد وم.
ماشاءالله.
د انګلیسي استاد هم په مختلفو کورسونو کې ما انګلیسي درس تدریس میکوي. 2008 کې چې کله مکتب نه فارغ شوم د خصوصي پونتون تر مشکلات ستوري دا وطن دی لري مکان کور نه دی ورغړې شخصي پونتون ته ولاړم. په عین حال کې د شخصي پونتون لخوانه یو بل دفتر چې اف هوب نومیده هغه انګلیسي استادانو ته ضرورت و چې د تیار انګلیسي استاد هم ننګرهار پونتون ته موږ مقرر کړلو. موږ بیا په ننګرهار پونتون کې د زراعت او وترنری او اقتصاد د دغه دویم او دریم سالونو سره محصلینو ته موږ انګلیسي تدریس کوي. یعنی په دمانه چې 2008 د ورستایو نه تر 2010 تر اگست میاشت پورې زه په ننګرهار پونتون کې هم د انګلیسي استاد پاتې شوم دغه دفتر له خوانه. البته او هغه نو ورسته بیا لرم کابل ته چې کله 2010 کې راغلم په اگست کې هلته می دنده و. سالور کال می یو ارګان سره کار کوي د امریکا د دین ارګانو هلته می کار وکړي چې بل اخر سالور کال بعد می ایس ای بی د خاص ویزو له طریقه سره راغلم امریکا ته.
صدیق سپریلن تاسو چیرته کار کوي؟
زه د کډوالو په یو اداره کې کار کوم چې مکمل یو پروګرام مسؤول یم. او په عین حال کې دغه کوم اډوکیسي چې کوم حق وختونه چې کوم دا ټول د ځان له خوانه کومه د کې ایس اداره داخل نه دی. دا په خپل شخصي امکاناتو کانګرس ته منډه وهم حق وختونه کوم که هر چی ته زم دا فقط په دا اوس نه دا د 2014 نه ایس ای وی د پاره دا کار ما کوي. 2014 کې چې کله حکومت تیر نظام وو د ترامپ اداره وا په هغه وخت کې مګبراتلو د ټکساس نه براتلو دلته مګب سناتوران سره لیدل او د هغه وخت نه مونږ حق وختنه کوله او د یوې ادارې سره کار کوي د سایبی د امبیسډر یا سفیر په حیث د سایبی حق وختنه ما هغه وخت کوله. نو هغه حق وختنه او دا اوسه پورې هم د سید عمل لري خو دا ټول اوس فعلا پر شخصي امکاناتو ارزان لا وختم خپل شخصي ورته ورکوم خو رسمن کار مې یو د ادارو سره دی.
جالب خبره ده چې تاسو وایئ شخصي کار کوم. موږ په لاټ وکړ په دې کانګرس مخې ته ټولنه هم جوړه کړه. موږ دا حق خپل غوښتل کېږي دا ټولې خبرې زغورن چې یو قسم را ټولې کوي. موږ په افغانستان کې متاسفانه تیرو څلوېښت کلونو کې متفاوته حکومتونه هم تیر کړي دي چې په دې بلد نه یو چې لاړ شو د حکومت نه د خپل حق را وغواړو. همیشه هم جنګونه سره کړي دي. دې په ځای چې لاړ شو خبرې وکړو جنګ هم کړی او دلته امریکا کې فضا بدله ده. څپ کار دی ایتاشل نظر افغانان څنګه کولای شي چې دلته د خپل ستونزي قانوني ستونزي حل کړي؟
یو خبر ده چې موږ دا زما د غوې هیله ده په ژوند کې کدا په ژوندانه کې ژوندایم پوره شي نو بیا زه هم نو غواړم د خراب خدای نه هغه دا چې د افغانانو اتفاق او اتحاد چې یو موټه یې د امریکا ټول افغانان د ټول کمیونټیان د ټول سټیټونه یو موټه شي چې هدا اقل دلته دولت وګړي چې ته او کس او څوک لري. دا څنګه کېږي چې صدیقي ځان ته رواني هلته کانګرس مخې ته ولاړي په دنه کېږي ته باید یو څوک ولري خپل شاته. دلته امریکا کې د ګوین ټیک خبره ده راکړه ورکړه ده زه سناتور را وای
رای ورکونکي ولري
همداسې ده او ته باید یو کس ولري چې لاړ شي هلته. تاسو باور وکړئ دا ایسایوي چې کله جوړېده دا د نورو هیوادونو خلک هلته ول کله ایسایوي چې دا د عراق او د افغانانو لپاره دي.
بله
تاسو کدی را خلګ ګورای په ایسایوي کې مور او پلار خوين ټول ورونه راغلي اما د افغانانو د یو کس نو چلته د افغانانو غږ پورته کی چوي چې دا مسائل دا دوړه یو رقم ته کې راتم خلک مور او پلار ورونه یو کس سره اوسېږي په افغانستان کې هم نو دلته هم افغانان کا وطنوال مو کا غواړي خپل حق او حقوق وړي. دلته هر څه تبد خلک ولري خلک چې ته ولري تاسو یو زر پن یو لک کسان ولاري تبیا کولای شي چې آلته خدودی غږ آلته ورسه په کانګرس ته ورسه سنات ته ورسه په یو کس په دوو کس او په دریو کسونو باندې دا غږ نه راځول کی
شک د دیموکراسي ده کته سی رای ورکون کې ډیر ولر یار سړی د سنګا غوري په یی شي دا با کس د کار وکم نو دا به د ماشاته وتری کی راتم کی وخت کې تاسو ځان کانی ده ومه نو دا خلک به ماته راه راکې
هم دا ستاره راځونه امریکا هم دا غسه دی نو کدا هیله ورمن په ژوندانه کې راته پوره شي نور بس سرمان لرم یو بل کس ته غلط ورشي اول کس به زور په تنه شاته ولاړې ما چې دا افغانانو حق به وړم خدای دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي.
را به سودی ته سي دا فعالیت نه دي کډوالو په برخه کې څنګه را پایل سو او تاسو کو ځانته دي کډوالو یو حقوقتون کې هم ځانته وای دا سره ته وکړي چې احمد الله صدیقی څنګه د کډوالو حقوقتون کې سو
ډیره مانه ډیر خاص سوال ته مو اشاره وکړه صدیقی صاحب. زه چې کله سوال لسلام هغه ستونزې چې ما کله ولیدلې بیا مو ورو کې شنه زما چې کوم بل وطنوال د افغانستان ال ترازی دغه مشکلات چې ما ولیدې با وجود د دینه چې پنګنيسي هر څه پویدو وطنوال به دونه ګوري همغه و چې نور څه تکړه تکړه ځوانان سره یو ځای شول په ټکساس کې موږ د افغان کلتوري ټولنه جوړه کړه د 2015 نه را په دخوانو چې رسمي کورونه په 2014 کې شروع شو هغه دوستان چې موږ ګوري په ټکساس کې اوسیږي هغه ته تقریبا په یوستان کې درې سوه پاسپورتونه هم ورته ورکړل تمدید هم کړل ورته همداسې کلتوري فرهنګي مسایلو درسونه دینی مسایل یعنی 2014 را په دخوا 2015 نه را تر اوسه بولې چې په مختلفو برخو کې وطنوالو سره به موږ دغه ټولنې لخوا نه مرسته کوله چا چې هغه مشکل ډرایور لسن باندې نه پوهېد هغه بمړه ورته ډی پی ایس ته بمړه چې دغه ډرایور لسن کې دغلته کورسونه دي انګلیسي باندې نه پوهېدل ښځو ته چې انګلیسي کورسونه مفته زینو سره ارتباطات ونیوي چې مفته انګلیسي کورسونه ورته جوړ شو قرآن کریم تدریس صنفونه کلتوري مراکز مو عملته جوړ کړل په هر کمپلیکس کې دا ټول په شخصي لګښت باندې د کوم دفتر لخوا نه وو لاس کسان یو ځای شو میاشو $15 سل ډالر ما ورکوي همداسې ټولو دوستان یو ځای د کور کرایه ورته ورکوي ورسره څنګ کې دا هم راستیم کولی دا فقط او یوازې همدغه یوازینی مقصد دا و چې ستونزې چې موږ ولیدلې چې وطنوال نورونه ګوري نو بل اخره هغه جریان نه تر اوسه پورې چې بیا دغه دوه کلونو کې تخلیه پروګرام شروع شو تخلیه پروګرام چې کله شروع شو زه تاسو به ورو کې د دفتر لخوا بیا هغه وخت کې دوه اونۍ د پاره ځلم ټکساس ال پاسو کمپ ته ځینې دوستان ولته لیدلای ما دو افتو کې زه لاس یو لاس پاونډ اکاونټ شوم ما ځینې دوستان سره تللی دوه ډېر کسانه بیرته چې کله ټکساس ته زه راغلم په هغه وخت کې دغه کمپونو کې ترجمانان هم دی وای تر لاس زرو ډالر پورې میاشت دی ګټه مګر مونږ نه غوښتنه هم وکړه چې پاتې شي مونږ ویل چې نه د هر وخت نه اوس مونږ ته افغانان دغه وطنوال چې راغلي ضرورت لري دی مګ هغه وظیفه هلته ونه کوي بیرته راغلو او کوم ایجنسی سره چلته ما کار کوي د کاروالو ځینې ایجنسی سره ما کار کوي هلته مې د وطنوالو خدمت ته ملا وتړله او داسې وخت به و چې دوه بجې شوې د میدان ته ورغلم د کارتنو ما خپل په خپل وګو درې مازل ته ورته پټه کوي همداسې نور دوستانو البته یو داسې حالاتو چې باید زحمت شوی وای نو بیا مې چې وکتی عامه پوهاوی ته ضرورت و سخت ضرورت و د هر وخت نه په دغه دوه کلونو کې عامه پوهه ځکه چې دغه تخلیه کې داسې وطنوال راغلل چې په انګلیسي نه پوهېږي تعلیم نه دی کړی د نظامیان ول په مختلفو هغه کې داسې کورنۍ ول ماشومان به ډېر رول سره عامه پوهاوی ته مې هم هغه وخت نه په کار ورته شروع
دی راځه جالبه خبره دی وکړي چې دلته له افغانستان نه پاول ځل یو غربي ملک ته داسې تقریبا عام خلک راوستل شو پخوا اروپا ته ځینې لارې د غیر قانوني لارې شته چې هلته هم افغانان تللي دي په هر قسمه امریکې ته پخوا کسان چې راغلي دي معمولا یا به تحصیل ته راتله یا به ډیپلومات و یا به یو لاره وه او کم راتله نو یو وارې یو زیات شمېر هم افغانان دلته راغلل رښتیا هم چې ځینې د ستونزو سره مخامخ وو خو زه د ځینو ستونزو جزئیات که تاسو ته وغواړم څه ستونزې وي چې دوی رښتیا هم دغه نوي راغلي افغانان ورسره ځورېدل په اول ورځو کې څه وو
په اول ورځو کې یو خو داسې وول چې دوی چې راغلل په کمپونو کې ول بې سرنوشته پراته او دغه کمپونه د امریکې کمپونه چې ول دوی د دت آماده نه ول چې دومره تعداد کسان به دوی ځای په ځای کړي خوراک دوی یو جوړه لباس سره راغلل املته کم کم په دوه افتو کې تاسو به ورو کې فلیق صاحب چې هر ورګان ته وته ټک ټک کوم چې دغه وطنوال چې راغلي دوی لباس نه لري بوت نه لري سپلین لري هیڅ نه لري تر دې اندازې پورې زاورې دومنګا دا چې ما مخکې قصه وکړه چې کم شوم لاس یو لاس پوند په دغه ته خوراک صحیح نه وو دا کم ماده نه وو کم پونه دا نو چې سره پیسې نشته امریکای زو دات سره دا کم پونه ماده نه ول ته لومړی یو کې بیا ورسته ورسته میاش نو میاش دې میاش دې هر څه جوړ شو نو ډېرې مشکل د کلچر او کلتور وو چې دوی نه پوهېدل اما خپل کمپونو کې ډېر زیاتې ستونزې وې بیا وروسته چې دوی د اتل د ژبې مشکلات او د کار پیدا کولو مشکلات او د ټول نړیرا وسم چې فعلا خطر ستونزه ده د دوی هغه اندېښنه ده چې موږ اسنه نه وسه
هاي فایر سي دا ډېره جالب خبره ده دا ز یو شمیر سره وینم سره پیژنې یا ما پیژنې اسنه یو طریقه په هغه باندې کې یو مستر وړي او ځین وخت وایي چې موږ د ښنا لرو دوه اندښنې ډېرې مهمې دي زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم یو څه معلومات لري په دې برخه کې کار کوي یو اندښنه دا ده چې دوی خپله د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او نه پوهېږي چې دوی استاد به څه وخت راځي څنګه به جوړېږي جوړېږي نه جوړېږي یا
داسې کومه ستونزه خو نشته چې بله ورځ امریکا تصمیم ونیسي چې دوی به ووایي چې روړه بېرته ځای خپل کور ته. یوه مسله او دوهمه مسله دا ده چې اکثره مثلا یو کس راغلی، دوه کس راغلی، کورنۍ یې ازای بېرته پاتې دي. دا دوه ډېرې لویې ستونزې دي. اولې ستونزې ته به راسو، دا اندېښنه واقعیت لري چې د خلکو نه به ځینې بېرته بوشړل سي دي ځینه؟
نه، زه همې شوم جادې یک طرفه د ملک چې راغلی کار وکړه، ټکس ورکړه، غیر قانوني کارونه مه کوه، ولې دې وباسي؟ په کوم دلیل؟ امریکا خپله د خلک راوسي دلته مجبور دي چې لاره ورته پیدا کړي، ځکه خو دوه کاله لپاره پارول ورته ورکوي. دا هغه قوانین چې نه یوازې افغانانو لپاره، دا کیوبا لپاره شوي، ویتنام لپاره شوي، د ټولو لپاره قبول شوي. دا هغه اکټونه او لایحې عین شان افغان اجسمن اکټ د دواړو حزبونو لخوا معرفي شو کانګرس ته بدبختانه ونه شو، خو بیا هم اوس بیا معرفي شوی. دا وطنوال دوی نشي وستله، دا د یو سناتور، دوه سناتور، له سناتورانو کار نه دی. دا دولت په دې کې شامل دی، دواړه حزبونه په دې کې داخل دي. نو دوی نه وباسي، هیڅ امکان نه لري چې دوی وباسي. او که غیر قانوني کار څوک کوي، ګرین کارت و هم خپل سزا به موري.
مثلا غیر قانوني کارونه ځینې مثال نه کوي ورکي.
یو خو دا وطنوال چې په تخلیق راغلي، دوی خو باید دومره احتیاط وکړي لکه غیر قانوني کارونه، لکه ډرګس دي، مواد مخدر دی، خدای مکړه په چا جنسي تیرای دی، ډیر نور نرسونه مشکلات دي. داسې مشکلات چې توان دوی اسنادونو کې باید ډیر سخت هغه وویني، ستونزې به وګوري. دوی به کلونه کلونه پراته یي، نه به اسنادونه پروسس کیږي، نه به ګرین کارت اخلي، نه به نور ستونزې به سره مخامخ کیږي. دا خلک
د دوهم پوښتنې ځواب مې کرا چې دا کورنۍ ازاد څنګه کېږي؟ د خلکو
کورنۍ ازاد لپاره دوی دوه پروګرامونه درلودي. یو پروګرام چې د فیملی ریونیفیکیشن، هغه د فامیلونو یو ځای کول وو چې درې سال یو خپل لاسي فورم دوی خپل راوویسته. دا هغه چا د پاره وو چې همدغه تخلي پروګرام کې راغلي، فامیلونه دلته پاتې وو، یا یو ډېرې ماشومان دلته راغلل، سنونه یې کامل یو شنه کده ول، دوی خپلو فامیلونو لپاره دلته همدغه فورمونه دلته پاره راوویسته. یا یو کس خپل راغلی، بچیان هلته پاتې دي، عمرونه چې ودونه نه یې کړه، چې دا پروګرام هغوی دپاره. د دویم پروګرام دا دی کله چې همدغه خپل اپروول والي دوی د اسایلم، بیا دوی مستقیما وسو دیش فورم خپلو فامیلونو ته اچي. دا دوه لارې، یعنې دوه لارې دوی دپاره ویستلي.
تر اوسه داسې کورنۍ شته چې کورنۍ ازای راپوښتي په همدې
شوي
منطقه؟
د کورنۍ د یوځای کېدو له کبله ډېریو خلکو ته یې مسیجونه او ایمیلونه راغلي، حتی وطن کې
وطن کې راغلي، مګر هغوی انتقال شوي دي څوک
نه، ځکه چې اوس دغه ځینې مسایل قطر هم دی، نور عیسایي مسایل هم په وطن کې ډېر خلک پاتې دي. خو په دې معنا دی چې هغوی ته کار پیش شروع دی، حتی دغه کوم کسان چې اپروول یې اخیستي خپلو د اسایلمونو، هغوی وسو دېش فورمونه ډکړي، د فامیلونو کارونه شوي، هغوی منتظر دي چې هغوی ریلوکیټ کړي او انتقال کړي امریکې ته.
ډېرله راځم دې ته چې د افغان اډجسمنت اکټ دا په اسانه زبه خپله ته تشریح کړي، دا څه رقم
یو؟ دا خو داسې یو قانون لایحه وه چې په لومړي ځل لپاره تیر کال د دواړو حزبونو لخوا نه، درې یو حزبونه، درې ریپبلیکانو دموکراتانو، دوی یو ځای راغلل. دغه قانون په داسې شکل دایله لایحه وه چې په داسې شکل یې راوړاندې کوي چې کانګرس ته وویل چې ښه، دغه خلک چې دلته راغلل دوی به سر نه وشتري. دا هغه خلک دي چې موږ سره په وطن کې کار کړی، زمونږ الایس ول دوی په خبره دلته، دا باید دوی دپاره اقامه ورکړ شي. دا یو قانوني لاره ده، ځکه دوی په بې سر نه وشته کې پراته دي.
بله،
په دې قانون کې سوم ماده ډېره مهمه دي. یو هغه دي چې دا وطنوال چې ترغلي خو دوی به یو پروسس نه تیریږي، یو سکرین کیږي به، او بیا به دوی د ګرین کارت ته اپلای کړي. دا ماده چې کله دا ځکه مخکې ویل چې دا ویتنام دپاره شوی، کیوبا دپاره شوی، نو افغانان دپاره کدا قبول شي، نو دوی ته به ګرین کارتونه ورکړي. دفتن نور کې کور شاته راشي، خو دوی به یو سور وکي، بیا به یو شپږ میاشتې نیسي تر څو چې دوی به وشي کوله ګرین کارتونه.
څومره یې لسته چې همدغه افغان اډجسمنت اکټ ومنل سي په کانګرس کې؟
تیر ځل خو تاسو شاهدان وایي چې موږ تقریبا درې میاشتې او ورځې پرلت لګولی او د کانګرس مخې ته شپه او ورځ همالته او موږ چې دا باید وشي. متاسفانه خو یو خو داسې و چې وطنوال ډېر رانغلل، موږ همدا غوڼه کو چې راشي د امریکا سره چې خپل حق به خپله غواړي، او قوانین هم دغه رقم شکل او شکل د پاسکی ته باید خلک ولري ودرېږي در سره. ما متاسفانه خلکونه درې په هر حال پاتې شو. دا ځل اوس چې د 15 کسان دی، یو ګنه او 15 کسان نور بل ګنه، دا بیا یو ځای شوی بل اخره په قبلې په د نه یوازې چې سناتوران دي، دا تقریبا شپږ 15 سناتوران او 13 ځل هم ملاتړ کړو. دا ځل هم نو هیلي ډېرې زیاتې دي چې دا ځل وشي، او تر کال بودیجه چې کله تصویبی نو هیله ده چې دا موشي، او نه یوازې سناتوران البته داسې حقوقتونی کې د پنا وختونو کې د نورې ادارې چې د شاته ډیر غړ نور خلک کار کوي د یو کس دوه کس کار نه لیدا نو هیله ده هیله ده چې زموږ هیلې ډېرې زیاتې دي چې دا ځل دا قبول شي.
دا اوس تر ټولو هغه مهمه موضوع چې ده د نوي راغونې کډوالو ته هغه څه ده دوی باید کومې برخې ته ډېره پاملرنه وکړي. یا دوی هغه اساسي موضوع څه ده چې هغه باید وکړي؟ دوی
ډېر ښه سوال ته مې اشاره وکړي. دلته تقریبا 1000 یا 20000 پورې افغانان اوسه پورې اسایلم ته بیخي اپلای نه دی کړی، غوښتنلیکونه نه دي لیږلي. دوی د ایس آی وي په تمه دي او همیش موږ دوی ته وایو چې ایس آی وي تر څو چې تاسې کام اپروول نه وي اخیستی نو تاسې ایس آی وي ته په تمه کېږئ مه، تاسې اسایلم ته باید اپلای وکړئ. چې هر یو مخې ته شو هماغه به مخې ته ویسئ. نو هغه وطنوالو چې 1000 شاوخوا دوی اوسه پورې اسایلمونو ته اپلای نه دی کړی دوی دې باید اپلای وکړي، غوښتنلیکونه دې ولیږي، ځکه د دوی ای ډي کارتونو د کار اجازه هم خلاصیږي. او هغه وطنوالو چې اپلایګانې کړي، غوښتنلیکونه لیږلي، ډېری انټرویوانې ورکړي او دوی د نور ضرورت نه لري، دوی اوتومات ډول د دوی دغه دوه کلن کارتونه هم کور شاته راځي مخکې له دې چې ورته اکسپایر شي وخت تیر شي او د دوی دغه د پارول سټیټس دا دوه نور کلونو لپاره تمدیدیږي اوتومات ډول.
دا نوي رومي کارتون ځینو حقوقي ستونزو سره هم مخامخ شو، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، ماشومانو سره بد چلند، ځینې نورې واقعي رامنځته شوې چې حتی ځینې پکې مړه هم شوه یا ځینې پکې داسې ځینې نورې پېښې رامنځته شوې. په مجموع کې دا دوی ته د عامه پوهاوي له خاطره کوم ټکي ډېر مهم دي چې دوی دلته له جدي ستونزو سره مخامخ شي؟
او عامه پوهاوی خو د ټولو کار دی، زما د هر افغان چې په خوا راغلی که دا څو کلونه کېږي ډېر جدي توجه د خپلو ماشومانو ته وکړي، ځکه چې موږ په تیرو کلونو کې ولیدل په افغانستان کې ماشوم عرف پاته خوشې کوي مشکل نو ستونزه نه وه. دلته که ته ماشوم باندې ګزار وکړي هغه مکتب ته چې ځي اولین کار هغه استاد ګوري، که استاد هغه وګوري چې حاضر وایي کوم ځای خوږ شوی یا هر څه شوی عادل پولیس خبرې که جدي مسله شوه سي پي اس هغه چایلډ پروټکشن هغه سرویسز چې کوم موضوع ده دوی پکې داخلیږي، که یو ماشوم ژوبل شوی هغه درې نور ماشومان هم نه وړي. داسې موږ قضیه په یوسټن کې په ټیکساس کې په ټول هیواد کې مو ډېر زیات ولیدل چې کلونه کلونه یې ماشومان درنه وړي او بیا چې هلته څه کېږي او بیا به ورپسې ګرځي او وکیل په وکیل به ګرځي. یعنی ډېرې ستونزې دي او ستونزمنه ده چې بیا ته هغه ماشوم بیرته ترلاسه کړي.
په کومو مواردو کې په کومو قضیو کې تاسو ماشوم له لاسه ورکوئ چې تاسو نه بوډل کېږي؟
یو هغه دا ده چې معلومات نه لرو. ماشوم صحیح ده حادثات هر ځای کې کېږي، ماشوم چې ژوبل شو دفته نه وایي صحیح باید شفاخانه ته وړل شي، موږ نه وړو په دې خاطر نه وړو چې هلته به مانه پوښتنه کېږي. دغه یوه غټه ستونزه ده.
هو کېدای شي دا کور کې مثلا لاس وسوځي تپري سي ولویږي خوږ شي او څه بله مسله رامنځته
وایي دفته نه وړل شي، ډاکټر ته باید وویل شي او حقیقت ته وویل شي چې څنګه هغه شو. ډېری داسې کوي چې ماشومان وهي، که ته ماشوم په پارک کې همداسې خوشی کې خو طبعا خلک کته ونه وایي بل کس ورته زنګ وایي. داسې خلک داسې هم شوي دي چې موټر کې ماشومان پرېښي تلی سودا پسې او دلته خو اجازه نه لري ماشوم چې موټر کې ځانته پرېږدي، حتی کور کې ماشومان ځانته نه شي پرېښوفی. او موږ بدبختانه ډېر ولیدل چې ماشومان کور کې پرېږدي خپل لاړ شي سودا پسې. دا ډېره مهمه موضوع ده د ماشومانو چې سرنوشت سره باید خپلو ماشومانو لوبې نه کوي، وخت به ماشومانو ته ډېر ورکوو، ماشومانو سره باید شو. دا یوه موضوع ده. بل دا کورنۍ تاوتریخواله بدبختانه چې په تیرو
ښځې د میړه ترمنځ
و په تیرو دغه خصوصا دغه دوه درېو کلونو کې مو ډېر زیات ولیدل چې ښځه پاسېږي میړه ووهي، یا میړه پاسېږي ښځه ووهي. که خپله شکایت نه کوي نو همسایه شکایت کوي. دا نه یوازې په دغه حالاتو کې، په نورو مختلفو حالاتو کې دکه چې کله پولیس را داخل شي نو طبعا بیا به یو خپل وکیل نیسي، ماشومان ور نه بیایي. او دا یو نه په سلهاو کیسونو سره داسې موږ مخامخ شوي یو څه تیرو کلونو کې چې بیا موږ لاړ شو یو چا بیا وکیل پسې لاړ شه بل وکیل پسې لاړ شه کورنیو سره کښېنه چې دا بیرته خپلو کې یو ځای شي. نو زه کورنیو ته همدا وایم چې خیر دی که هر څه خپلو ماشومانو په خاطر ژوند وکړي. یوه خبره که میړه غوسه کېږي ښځه باید تحمل کړي، که ښځه غوسه کېږي باید میړه تحمل کړي. نو هغه مفکوره چې موږ په وطن کې لرو هغه دلته نه کېږي، ځکه دغه جامعې ته چې موږ راځو باید همدغې جامعې هغه کلتور انانات فرهنګ څه چې دي هغه باید موږ په ځان ومنو، ځکه دا هم په ځان منی ده چې راغلی د چې راغلی یو دلته نو باید دا هر څه ومنو، او که نه هم خوښېږي نو باید بېرته خپل هېواد ته ولاړ شو.
همداسې ما ځینې داسې قضیې واورېدې چې وایي ځینې افغانان یو بل ته ګواښ کوي، مثلا یو بل ته یا سړه وسله یا ګرمه وسله وایي، یو خبره یادوي، هغه خبره چې دلته ډېر پولیس او د دې ځای قانون عاجدي ګڼي، چاته وایي چې وهم دی یا دې وژنم یا داسې کوم، نو هغه دوی جدي نیسي. په دې برخه کې ستاسو نظر یا داسې قضیو سره مخامخ شوي یاست؟ حتماً
ډېر زیات. زه خو باور وکړئ داسې حالاتو سره سره پسې مخامخ کېږم چې کله ساده خو راپاسېږم، نو د کور نه چې دفتره پورې راځم دغه د وطنوالو مسیجونه ځوابومه، او چې د خونه بېرته ځوم نو دا مسیجونه ځوابوم. داسې ورځ نشته چې مسیجونه رانه شي چې نن ما پسې پولیس د په موضوع په اړه راغی او د موضوع په اړه. مختلف قضایا دي. امریکا کې څوک چاته ګواښ نه شي کولی، هکه هر رسمي که مسیج کېږي که زنګ وي چې وهمه دی مړ کومه دی، داسې حالات شوي دي چې خلک ورته چاپو راایسته. یو خورکۍ د یو سټیټ نه زنګ راته ولی و چې میړه مې هسې غوسه شوی و، راپه مې چاپوي چې شی وکوي، ما پسې راخیستی وم سایه راولیده، اوس یې میړه ورنه وړی. دی وایي چې زه ځمه چې ګوره زه دې میړه سره هېڅ نه وه ستونزه نه لرم. هغه وایي چې ته ستونزه نه لرې، موږ ورسره ستونزه لرو. دا امریکا کې اوسېږي، دا قانون موږ دلته قانون دی. نو نن کتاب څه چاقو وي څه پاسې بله ورځ به دې ماشوم پسې راوباسي. نو ماشوم یې مور نه وړی، میړه یې مور نه وړی، بیخي هغه ژوند د فامیل خراب شوی. اوس دا نه یوازې یو فامیل ده، په سلهاو فامیلونه په همدغه شکل چې اخترونه دي او دوی ورنه وړي.
صدیقي صاحب، دغه ځای د خبر سوی تاسو ځینې آنلاین پروګرامونه لرئ چې تاسو درس ورکوئ آنلاین، په دې اړه یو څه معلومات راکړئ. کوم برخ کې درس ورکوئ او چیرته درس ورکوئ؟
بله، ډېره ښه پوښتنه ده. دا یو دا چې په کله چې طالبانو افغان نجونې د مکتبونو نه بند کړل، نو په هماغه وخت کې ما په خپل سوشل میډیا کې وویل که چیرې څوک راته زمینه برابره کړي، نو دا د یو افغان په حیث چې ما دغه هلته زده کړه کړې بېرته وطن ته ځای فی سبیل الله تدریس کوم. همدغه و چې دوستان راټول شول، تقریبا 600-800 کسان نه ډېر، آنلاین ګروپونه یې جوړ کړل چې زه اوس هم هغوی ته د مختلف د ټولو ولایتونو خلک پکې دي او زه پیژنم نه څوک څوک دی. هلکانو انجونې د لیډرشپ او مینجمنت د رهبریت او د مدیریت تدریس پکې کوم، اونۍ کې دوه ځلې، او همدارنګه ځینې پوهنتونونه دي.
ټول دا کسان چې تیس صنفونه ته راځي په افغانستان کې دي؟
دا په افغانان دي، او افغانستان کې چې بې برخې دي د تعلیم نه، نو دلته په دا لیکچرونه ورته ثبت کوم، بیا هلته هغوی ته ورلیږم. او په عین حال کې ځینې پوهنتونونو ته د هغوی استادانو ته، همدارنګه د هغوی اداري کارکوونکو ته مختلفو برخو کې ورته سیمینارونه هم ورکوم. د ځینه
ناشاله ډېره خواري هم کړې ده، تجربه هم زیاته شوې ده، د کډوالو سره کار هم کوي. که له تاسو نه مشوره وغواړم، په خاصه توګه نوي راغلو افغانانو ته څه مشوره لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې په امریکا کې او راتلونکي کې ولري؟
دوی د یو مهمه ډېره موضوع مهمه ده، خپلو بچو سره ډېر وخت تیر کړي. که بچو سره اوس وخت تیر نه کړي، بچیان چې اتم صنف نه پورته کیږي بیا دوی دپاره وخت نه لري. باید اوس نه خپلو بچو سره وخت تیر کړي. یو موضوع. دویم موضوع، تعلیم دی وکړي، زمینه برابره ده ورته تعلیم دی وکړي. ما چې وشو کولی هر یو یې کولی شي. تعلیم دی وکړي، ټکس دې په وخت ورکړي، فراډ دې نه کوي، غیر قانوني کارونه دې نه کوي، نور بهترینه ژوند دوی کولی شي دلته ولري.
صدیقي صاحب، یوه نړۍ مننه دې چې موږ ته وخت راکړ.
ډېره زیاته مننه. کوربه خیر اوسې.
درنو لیدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې موضوع مو خوښه سوې وي. تر څو سې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لومړي وبخښم کې خدای سپارم.